دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د بیره قوانینو لپاره د امریکا متحده ایالاتو سرمپاتیش سیګار طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته په دوام ورکولو تورن کړی دی. سیګار د مه په 19 نیټه پر ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکو تختوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدماتو او درملو برابرولو ته یا هم طالبانو ته پیسو ورکولو ته اړ باسي. دغه دفتر د یوناما هغه اټکل ته اشاره کړي چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونه پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د سیګار د ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا د سکتور سره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کړي. تر دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د قصدي بریدونو د ډیرېدو له کبله اندېښنه ښودلی وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدماتو محروم کړي. د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط ضد او نقیض راپورونه خپاره شوي. طالبان ادعا کوي چې ولسوالۍ یې نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ کړی او ولسوالۍ ته د طالبانو له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. احمدزی همدارنګه طالبانو ته د په وینا د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي ډول د ولسوالۍ ودانۍ پرېښي. نوموړی وایي دوی بې له جنګه له ولسوالۍ وتلي او جیل پوځي کمپ ته د ولس په همکارۍ تللي، له ځان سره یې خپل تجهیزات او ټپیان هم وړي دي. د مې له لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوې. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم غږېدلې. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې لاوروف د آیسلینډ په پلازمېنه ریکاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړي. هغه کړکیچونه چې د ده په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو، په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل شوی، اغیزمنه وبلله. او زیاته یې کړه چې دا او بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دغه مرحله کې په څه ډول کولای شي چې دغه ګډ اقدامات له اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان سولې په اړه د ثور د میاشتې په 10مه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه و. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر فرانک میکینزی وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د تورېستي ډلو د څارنې او پر ضد یې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خپل وړاندیز د امریکا دفاع وزیر ته سپاري. میکینزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په هوایي حریم کې د متحدو ایالاتو د جنګي تیارو د الوتنې د حق او په یو شمېر دغه هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو د میشتېدو په تړاو د واشنگتن مذاکرات دوام لري، خو دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې دا مذاکرات زیات وخت ته اړتیا لري. جنرال میکینزی ټینګار وکړ که امریکا په دې برخه کې توافق ته ورسیږي او یا په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدلون ومومي، له افغان ځواکونو سره د امریکا په مرستو کې به هم بدلون راشي. میکینزی د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ته د خپل وړاندیز په اړه جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې آستین ته به د افغانستان په هوایي حریم کې د کشپي تیارو د منظمو الوتنو د لګښتونو اټکل وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دا الوتنې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د تورېستي ډلو له فعالیتونو څخه د څارنې لپاره ترسره شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په 2 لنډو ورځو کې اوربند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. د حماس یو چارواکي ابو موسی مرزوق د لبنان د المیادین تلویزیوني شبکې سره په خپلو خبرو کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یو اوربند ټینګېدو اټکل کړی. د هغه له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته د جګړې په 12مه ورځ اسرائیلي جنګیالو ټکو په غزه کې څه باندې 2 هوایي بریدونه وکړل او فلسطیني سغدریزو هم پر اسرائیلو نور توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې غزه کې د حماس د یو چارواکي کور د وسلو یو ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبی برخه کې د هستوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قومندانانو پوځي تاسیسات په نخښه کړی. د ایران پر اټومي تړون د ویانا پر پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلوماټان وایي ښایي دا تړون بیرته راژوندي او واشنگتن به احتمالا بیرته تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د ایران له اټومي تړون وتلی او هغه یې نیمګړی بللی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله یې وښوده چې ډیر ژر به په دې اړه یوه پریکړه وشي. هغه وویل چې هدف راتلونکو دوه اونیو په خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه کول او تړون ته د امریکا د بیرته تګ لپاره شرایط مساعد دل دي.
د اروپای ټولنې یو چارواکي انریک مورا چې په دې خبرو کې برخه درلوده وویل د ډاډه دي چې په دې اړه به یو توافق ترلاسه شي ځکه دا مذاکرات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شو.
په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لاره دی او هیله یې خوده چې راتلونکي اونۍ به د مذاکرات وروستۍ پړاو وي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي مخامخ ګډون نه لري خو یو امریکایي پلاوی د خبرو پر مهال ویانا ته تګ را تک کاو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا د 515 نویو قضیو د ثبت خبر ورکړی دی. په دې سره په افغانستان کې د کورونا پیښو شمیر 15 ته رسیدلې. د وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې د کابل، کندهار، تخار او ننګرهار په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې ثبت شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د پیل خبر ورکړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د لغمان دولت شاه ولسوالي نن سهار طالبانو نیولې، خو حکومت وايي سرتیری لولسوالی تاکتیکی شاتک کری او جربه بیرته دغه ولسوالی ودیسه. نور تفصیل زمرد خبریال زبیح الله غازی پر پورت که باوری.
د لغمان دولت شاه ولسوالی نن سهار وختي په داسې حال کې د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلې چې نه پکې طالبانو ته زیان وختي او نم کوم حکومتي عسکر پکې خوک شوی دی. یوې حکومتي سرچینې امریکا غکته ومنله چې ولسوالی پرته له جګړې طالبانو نیولې او په ولسوالۍ کې شته سرتیري سلامت استل شوي دي چې ډېرې په ګاونډ علیشنګ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې قرارګاه ته ټول شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیم زی وایي ولسوالۍ له ډېره وخته محاصره وه او د قومي مشرانو په منځګړتوب حکومتي عسکر له ولسوالۍ ایستل شوي دي.
قومي مشران په هغه قومي لحاظ باندې دوی سره د اسلحو او سره د ټولو هغه زخمیانو چې دوی درلودل هغه سره یو ځای نجیل بستر اغلی نن و بجی. نو زه بیا هم د خپل ولسونو نه هم مننه کوم او د دغو سربازانو چې دا دومره وخت وکولای شو هغه ولسوالی وساتي. د بادي تصمیم لپاره وګورو چې مرکزی حکومت وزارت دفاع څه تصمیم لري چې ولسوالی بیرته په هلې یا التنسی یا التپاسا جنګ کوي.
په ټولنیزو رسنیو کې هغه عکسونه مخبره شوې دي چې په حکومتي نظامی موټرو کې وسلوال طالبان ناستي او طالب وسلوالو زنو پوستو او ولسوالی ته ور ورته کړی دی. د ولایتي شورا غړی گلزار سنگروال وایي ک امنیتی ځواکونه ورونه رسیدي نو د دولت شاه په گاوند کې علی شنګ ولسوالیم د محاصره په حالت کې ده.
شنګ ولسوالی کې هم ډیر امنیتی پوسټو سقوط کړي ده. فقط د ولسوالی مقر او التمنګ د ملي اردو یو کنډک لرو چې هغه د دولت په لاس کې ده. نو ټول امنیتی پوسټي د مخالفینو لاس ته ورځي.
د دولت شاه ولسوالی ځنی وسیدونکو وایي حکومتي عسكر لتیرو دوه اونۍ راهیسی محاصره او عسکر شپک پوسټي خوشی کړی وي او یوازې وی پوسټي مقاومت کوي چې هغه نن سهار تسلیم شوی ده.
د دې خلکو مونږ ته توجه و نکړه، زمونږ خبرو ته دوی التفات اصلا و نکړه. دغه مسائل تصادفي نه و چې رامنځته شو. یو پوسټه استا مسیر ده یا شاورته نرسېږي و بورته نرسېږي ته څنګه ورته به تفاوت ترنه نه پوري. یوازې په دې مرمۍ خو هم څه نه کیږي. دا ټول د جنگونو عجزاوی دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان وای سرتیرو له ولسوالۍ تکتیکی شاتک کړي او زر د چبیر ته د غسیمی ونیسي. امدانن په لغمان کې د نظامی شورا ناستم شوې او د دفاع وزارت د اپراسون رئیس هم پکې ګډون کړي او والی ډاډ ورکړي چې دولت شابه بیرته ونیسي او په ډیر قوت به دغلته حکومتي سرتیری زیپځي کی. طالبان ویلي چې د دولت شاه ولسوالۍ نیولې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 515 پیښې ثبت کړې چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خبرېدو له پیل څخه تر اوسه تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د زیات شمیر ثبت شوو پیښو یو علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د تشخیص د امکاناتو زیاتوالی شي. په مخکې په دې هکله له کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټر.
د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 515 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې شاوخوا 14 میاشتې وړاندې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي دا پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 2559 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي. چه لدی جمله څخه 515 تنه مثبت دي چې لدی سره د مثبت شمیر په هیواد کې 15000 اتیو ته ورسیدل. په یاده موده کې یو څو اته 50 کسان راغلي دي او
متاسفانه داسې کسان خپل ژوند داسې ورکړي. د امیر وزارت د شمېرو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، کندهار، تخار او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوې. په کابل کې 22، کندهار کې 8، تخار کې 9 او په ننګرهار کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امیر وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې خپرېدل تایید کړي او په دغه هیواد کې د دغې وبا د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړي. خو په عین حال کې دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان څنګه د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو یو علت دا دی چې اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د ټیسټ امکانات د لومړۍ او دومې څپې په پرتله څو چنده زیات شوي دي.
زموږ غارزونه ښیي چې یو لامل یې دا دی چې زموږ د ټیسټ ظرفیت په هیواد په کچه زیات شوی دی. د دویم څپې په مقایسه موږ په اول څپې کې په ټول هیواد کې د 2000 تر 3000 ټیسټونو هغه آخر مرحله کې د تر 3000 ټیسټونو ظرفیت درلود. په دویم څپې کې دا ظرفیت تر 6000 پورې ورسید. اوس په نیکه هیله افغانستان دولتي سکتور کې تقریبا موږ د 2000 ټیسټونو ظرفیت لرو او د هغې تر څنګ د 13000 تر 15000 ټیسټونو ظرفیت په خصوصي سکتور کې موجود دی. په دې معنی چې مجموعاً د افغانستان روغتیايي نظام کې د 15000 نه تر 20000 ټیسټونو د پی سي آر او جین اکسپرت په ټول هیواد کې موجود دی.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په 2 ولایتونو کې د کورونا وبا د وایرس د تشخیص لابراتوارونه شته چې دغه شمېر سربېره په 5 ولایتونو کې خصوصي لابراتوارونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت نسبي شمېرې ښيي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې ټول څه باندې 15000 تنه په کورونا اخته شوي، 2202 تنه پر دغې وبا مړه شوي او 15500 شپږ واته تنه نور پر کرونا دخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. خو ملګري ملتونه په افغانستان کې پر کرونا دخته شوو او په دغې ناروغۍ د مړه شوو شمېر د عامې روغتیا وزارت له شمېر څخه زیات ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د کرونا په ناروغۍ د مړه شوو خپلو خپلوانو مړي افغان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي طالبان په دې ګرام غنی چې د روان کال په لومړي درو میاشت کې په بې ساري توګه وسلوال بریدونه زیات کړي دي. امریکایي چارواکي وايي په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکامه سي، طالبان په دغه موده کې د القاعده سره اړیکې پاللې او په فعال توګه د سترو بریدونو پلانونه هم کړی دي. په افغانستان کې د امریکا 16 فیر راس ویلسن هم طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ګرام ګڼلی دي. نورحال د ګالیا نورستاني څخه واوري.
د امریکا د دفاع وزارت عمومي مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د 2020 کال په لومړي دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله خپل بریدونه و ډیر سالانه زیات کړی دي. دا راپور وایي چې د 2020 کال په لومړي ربع کې د دوی په وینا دښمن لسر او څلور سوو دیش او په دویم ربع کې یو لسر او پنځه سوو یو پنځوس بریدونه کړی دي. په افغانستان کې د امریکا شاستافیر راس ویلسن هم د سولې د خبرو سره هم مهاله د په وینا په بازارونو خارونو او کلیو او په ټول هیواد کې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په بې دریغه هدف ګرځولو تورن کړي.
We have been deeply disappointed
موږ د طالبانو د دې چیلنج چې د افغانانو پر وړاندې نه توجه کیدونکې تاو تاریخوالی زیات کړي او دوام ورته کوي په اړه خواشینی. په داسې حال کې چې دوی په سیاسي پروسه کې برخه لري او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅه کوي د طالبانو لپاره د دې کار کوم دلیل نشته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدلو او دوام لپاره هیڅ دلیل نشته. هغه هڅه چې موږ یې اوس کوو هغه یو سیاسي جوړجاړي ده چې اوربان او د جګړې دایمي پای ته رسیدو ته لاره هواره.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راس ویلسن داعش په افغانستان کې یو قوي ځواک بللی ویل دي چې د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې د یو لړ بریدونو مسولیت پر غاړه لري خو دا کار طالبان د تاوتریخوالي له مسولیته نشي خلاصولی.
The school bombing and the mosque bombing that took place a few days later.
پر خونځي برید او دغه څوره زی ورسته پر مسجد برید په خاره خی چې د تشکونم اسلامي دولت ډلې داعش کارو. خود دې معنا دا نه ده چې چاته او یقینا د هغه تاوتریخوالي له امله چې دوی پکې مخامخ داخل دي او یاد ترهګری او تاوتریخوالي هغه چا پیریل چې دوی پکې ډیر قوي داخل دي طالبانو ته د تاوتریخوالي اجازه ورکړل شي. خدایش په افغانستان کې یو قوي قوت همدا لامل ده چې موږ له افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو د ترهګری سره د مبارزې په برخه کې ملاتړ کوو او همدا لامل ده چې موږ په راتلونکي کې هم دغه ملاتړ ته دوام ورکول غواړو.
امریکایي چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پړه پر طالبانو اچوي چې په دوحه کې لا هم د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ټپه ولاړې دي او په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ملګرو ملتونو او ترکیه په نوښت د جوړیدونکو کانفرنس څرک هم نه لیدل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونه مرکه د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړي او وایي کله افغان سولې بهیر ناکام وسو نو تور به په پاکستان لګول کیږي ځکه چې د هغه په وینا افغان طالبان په پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه شهناز نفیس په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر او د هیتسن ادارې د جنوبی آسیا د څنګه د مشر حسین حقانی سره په مرکه کې لومړی پښتلی چې ولی بدواړه هیوادونه امنیتی تړون ته ارتیا ولري.
پاکستان او افغانستان کې درمیان
دا وړاندیز مخ کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم کړی و هغه دا فکر کوي چې پاکستان په افغان چارو کې ځکه رول لري چې پاکستان دا خطر احساسوي چې د هند او افغانستان اړیکې داسې دي چې پاکستان ترې ویره لري او که د دواړو هیوادونو ترمنځ معاهده وشي نو پاکستان به باوري شي چې خطر ورته نشته دی خو هغه وخت څه ونه شول. خاغلی خلیزاد دا کارځکه کوي چې طالبان کنټرول کولای نشي او دا څرګند کړی چې څه کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ نه داسې به باورې شته چې کله وزنامه هم وشي نو فکر نه کوم چې به باورې به لمنځه ولاړ شي.
که دواړه هیوادونه امنیتی تړون لاسلیک کوي نو ستاسو په خیال دغه تړون کې سوي نه چې پکار ده د تړون برخه شي؟
پاکستان غواړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي او افغانستان تل وایي چې داسې کار هیڅکله هم قصدي نه دی شوی. که وګورو نو پاکستان د هند سره په 1950 او 1970 کال جګړو کې افغانستان پاکستان ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لخوا د بیغم اوسي او هم هغه شان وشول خو کله چې د یو قام مشرتابه په وهم او وسوسو کې اختوی او وایي چې ګنی د بل خوانه به په سرحد دنه يرغل وشي نو بیا په داسې موعدو کې په کار ده دا خبره یقیني شي چې افغانستان به د هند لپاره خپل خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي.
پاکستان کې پاس ایسے کوئی ثبوت
داسې کوم ثبوت شته چې وخای افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول شوې ده؟
یو ان باتو مې سه ایک ہے کہ جو بہت
اوس پورا پاکستان دا سکم ثبوت ورکړی نه دی چې نړیوالي ورسره ومني. یو خبره چې ډیره کیږي هغه په بلوچستان کې د هندي جاسوس د نیولو ده، خو هغه د افغانستان نه بلکې د ایران له بلوچستان اوره وخته وو.
افغانستان اور پاکستان دواړه خپلواک هیوادونه دي او د نړیوال قانون تر مخه حاسی هم یو هیواد د بل په چارو کې د ګوت وهلو مخالف دی. نو بیا ول یو بل تړون ته اړتیا ده.
بعض اوقات معاهده اس وجه سے نہیں ہوتے
کہ کله کله لمزنامې د دې لپاره نه کیږي چې اړتیا ورته لیدل کیږي، خو دغه سیاسي ضرورت ګڼل کیږي. وړاندیز شوی معاهده به ځکه کیږي چې پاکستان غواړي د افغانستان د امریکا له وتلو وروسته به څوک تضمین کوي چې افغان خاوره به د پاکستان خلاف نه کارول کیږي، او افغانستان به هم غواړي چې پاکستان د افغانستان خلاف خاوره ونه کاروي. دې کې به دا باوري کول وی چې پاکستان د طالبانو نور امرسته ونه کړي، او که افغانستان کې داس وسلواله یا نیمه وسلواله ډلې وی چې په بلوچستان یا خیبر پختونخوا کې فعالیتونه کوي، نو د افغانستان به تم وی چې پر ضد یې ګامونه واخلي.
پر 20 سال مې عالمی قوتوں کی
سیڈون کی وائی تیر وقت خی چی پاکستان پا افغانستان کی دنڈی وال ازواکونو پا شتون کے ہر حق سکڑی چیز رئی خوختلی. نو ازوا پا دی معاہدہ کی دا سی کم جادوی چی پاکستان با پا افغانستان کی دلاس وحانی نمن نکڑی.
طالبان کی قیادت 2001
د طالبانو مشرتابه د 2001 کال نه تر اوسه پورې په پاکستان کې د ټولو ته معلومه ده چې کوټه، پېښور او د کراچۍ شوراګان شته. مولا عمر په پاکستان کې مړ شوی او امریکایانو مولا اختر منصور هم په پاکستان کې وواژه. د طالبانو او د هغوی د کورنۍ موجودیت په پاکستان کې ثابت شوی دی. په پاکستان کې د هغوی کاروبارونه شته دي. داسې معاهده که پخوا شوي هم وي اکثره وختونه ترې سرغلونه شوي. دا وړاندې شوې معاهده به څنګه وي او پاکستان به څنګه هغه څه نه کوي کوم چې یې پخوا کړي دي؟ نو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به له دغه تړون وروسته لاسوهنه نه کوي؟ د دې پوښتنې ځواب به وخت ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د نړۍ د مختلفو هیوادونو د اړتیا او ضرورت پر بنسټ په نړیواله کچه د کووید 19 ضد 8 میلیونه دوز واکسینونو د توزیع کولو او ویشلو اعلان کړی دی. په دې اړه به له جوهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبریالې انیتا پاول درالي ژلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
متحده ایالاتو پروان هفته کې اعلان وکړ چې د هغو 8 میلیونو ډوز واکسین نه علاوه چې مخکې ژمنه کړې وه 6 میلیونه ډوز نور واکسین به هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته ولېږي. خدا چې دغه واکسین اصلا کوم هیوادونو ته لګل کیږي په سمدستي توګه څرګند نشو. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوال ځواب د انسجام د دفتر امر د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې اړه لا وروستۍ تصمیم نه دی نیول شوی چې لومړی به کوم هیوادونو ته دغه واکسین لګل کیږي. او کله چې د کاریبین د سیمې د هیوادونو هند، برازیل، افریقا، ختیځ افریقا او د ختیځ آسیا د هیوادونو ژورنالیستانو بار بار یو په بل پسې له هغې نه تپوسونه وکړل، نو نوموړي په دې خبره باندې تاکید وکړ چې متحده ایالات لګیا دي د کوواکس د نړیوال شرکت سره په دې اړه له نږدې نه همکاري کوي تر څو په دې اړه تصمیمونه ول شي چې په عاجله توګه تر ټولو زیات کوم هیوادونه ورته اړتیا او ضرورت لري، او همدا چې په څه ډول کولای شو چې په منصفانه توګه توضیح کو. دا وخت په هند، برازیل او د کارابین په هیوادونو کې د کورونا د کوینونس اوبا دویمه مرګانه څپه روانه ده، خو په ټولو هیوادونو کې د شدت کچه یو شان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د واکسینو د انسجام د دفتر امر ګایل سمیت په دې ارتباط وویل:
We have not made the decisions on allocations yet. We'll have that information for you sometime in the near term. What we are doing is looking
مونږ لا تر اوسه د ویشلو په اړه وروستۍ تصمیم نه دی نیولې، او تاسو ته به ډیر ژر په دې اړه ټول معلومات برابر کړو. نن نړۍ هر سیمې ته ګورو چې څومره ضرورت ورته لري، او مونږ د افریقا په نیمه وچه کې د واکسینو د سخت کمبود له مشکل له هم خبر یو. یو بل مهمه خبره چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د کوویډ د واکسینو د انسجام د دفتر امر ورته اشاره وکړه داوه که څه هم چې د متحده ایالاتو دوه غټ سیالان یعنی چین او روسیا لګیا دي پر نړیوالو باندې په وړیا توګه واکسین وشي، متحده ایالات دا اقدام په اصطلاح د واکسینو د ډیپلوماسۍ په منظور نه کوي. میرمن سمیت بار بار په دې خبره باندې تاکید وکړ چې متحده ایالات با د کووید واکسین د ضرورت پر بنا وویشي، نه دا چې له کوم ځانګړي هیواد نه د ګټې تمه او توقع کوي. هغه زیاته کړه،
Our view with respect to vaccine diplomacy, and I think a really important point here, is that vaccines are tools for public health. They are the means
for... The vaccine or the diplomacy para zamang nazar dade tur tul muhim take che bayat papam ki uni ulshi. Vaccine da ami rukhtia iwa wasila au ala da. اصلی هدف دا ده چې موجوده پندیمیک یا اوبا ورکشي په نړۍ کې د خپل نفوذ د پراخولو او په نور هیوادونو باندې د فشار د واردولو د وسیلې په توګه کار نه اخلو او نه دغه کار اراده او نیت لرو. موږ به د هیوادونو د اړتیاو په اساس په دې اړه پریکړه کوو او په دې اړه به د کوویکس په شمول موږ د نړیوالو انډیوالانو سره له نږدې نه کار کوو. کوویکس چې د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې کار کوي، پارزانه به او یا په وړیا توګه د کووید د واکسینو د رسولو دنده په غاړه لري. میرمن سمیت د نړۍ له یو شمېر نورو بډایو هیوادونو نه هم وغوښتل چې په دې ارتباط مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د واکسینو د کوارډینیشن د دفتر امیر زیاته کړه چې د واکسینو سره یو ځای به متحده ایالات د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د واکسینو د تیارولو په سکتور کې پانګه واچوي او هم به د دغو هیوادونو د معالجوي مرکزونو او ته یې سانتیاو د ظرفیت په پراخولو کې مرسته وکړي ترڅو هر څوک ورته په اسانۍ لاسرسی پیدا کړي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې روسیا او چین دواړه کوشش کوي چې د واکسینو په وسیله په نړۍ کې خپل نفوذ پراخه کړي، موږ غواړو چې د خپلو ارزښتونو په رڼا کې د نړیوالو سره مرسته وکړو. د دې کار سرته رسول زموږ د ابتکار او د امریکایانو د بنیادي شرافت روښانه ثبوت دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې متحده ایالات دا کار د نړۍ په نور هیوادونو باندې د خپل نفوذ د قائمولو په خاطر نه کوي، بلکې د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې بری به پکې د نړۍ د ټولو هیوادونو په برخه شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړو له امله لوی لارې نه امن نسوي دي او په دغو لارو تیرېدونکو مسافر وایي چې کله کله یو ناڅاپي جګړه ونښلي چې په ساعتونو ساعتونو لار بندوي. په دې باره کې له کندوز څخه زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت راستولی.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې لوی لارې ځکه نه امن دي چې وسلوال طالبان په لارو کې د موټرو د تلاشي کولو او لبارولونکو موټرو څخه د پیسو اخیستو لپاره راوځي. د بغلان مزار شریف لار د چشمه شیر په سیمه کې، د بغلان قندوز لار له زاړه بغلان تر ګرداب سیمه پورې، د تخار قندوز لار د قندوز له داخلي دونکو دروازې تر تخار پورې او د مزار شریف جوزجان لار له خروجي دروازې تر اخچي ولسوالۍ پورې نام نه دی. خلک وایي دغه لوی لارې چې د طالب وسلوالو تر واک لاندې دي، خلک پکې له خطر سره مخ کیږي. د قندوز اوسیدونکو وایي هغه کسان چې په دولتي او یا هم نورو دفترونو او مؤسساتو کې کار کوي، د ځمکې لارې ډېر کم سفرونه کوي. د قندوز او بغلان څوتنه اوسیدونکو د لارو د خوندیتوب په اړه داسې وایي:
فلحال دغه کم جګړې چې روانې دي بې فائدې جګړې، په دې کې ملکی کسانو تګ راتګ هم ډېر مشکل شوی دی. د کابل او د قندوز لاره، د قندوز او د تخار لاره، نو دا مشکلات د لارې هم ډېر زیات دی. حتی مسافرین نشي کولای چې په عامه توګه ملکی کسان آزادانه لاړ شي، په خپل مسیر باندې خپل مشکلات حل کړي.
ما نوم عبدالله دی، د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. موږ په دې اختر کې تخار ته تللو، په تخار او کندوز په عمومي لاره باندې د طالبانو چې پینټونه وو، اول دولتي خلکو بیخي په هغه لار نه سیده دی او محصلین هم په عذاب ول. موږ خپله د پانتون محصلین یو، موږ ورته ویل موږ محصلین یو، محصلینو په نوم یو څه یو څه یې په عذاب کړلو. ویل چې موږ د محصلینو په نوم باندې خلک راځي ته موږ یکد کو بیا غو دولتي خلک کېږي د سی موږ یو څه په عذاب هم کړو
بد بختانه څوک تخار او بغلان ته نسیدلې لارې باندې کلی عام خلک چې لک زره سر وزه جوړی راکته کوي ډیر ازار ازیت کوي چې تاسو د کمانډو کې استه راکته کوي ازار ازیت کوي تلاشی کوي لک زره سر وزه جوړی نو خلک ډیر پاسا وي دا همون کور بغلان کې چې پاینونه لري سرکونه په
د لوی لارو پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای د تیلو ټانکرونه سوځول شوي دي چې سړک یې ویجاړ کړی دی. په لوی لارو نوي جوړ شوي بازارونه هم په دې وروستیو ناامنیو کې خلک وایي چې طالبان په لوی لارو کې د دولتي مامورینو په خاطر موټرې تلاشي کوي. د لوی لارو د ناامنیو له وجې اوس قندوز ته هم په اونۍ کې دوه ځل پروازونه کیږي، خو د هوایي تګ راتګ لګښت د ځمکني تګ راتګ په نسبت شپږ برابره لوړ دی.